کار غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو ته موږ هغه آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویم برخوري. په خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د یونان د چارواکو نه غوښتلې پر زرګونو هغه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي چې د یونان په ټاپوګانو کې په ډېر بد حالت کې دي اصلي هیوادونو ته انتقال کړي چې هلته په ښه توګه اوسېږي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان رپورټ ورکړی چې په جنګ ځپلي یمن کې د کلورا په پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د غزې د تړانګې په سرحد کې په نښتو کې دوه تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د ترکیې حکومت پرون 2500 نور مامورین هم د 2014 کال په کودتا کې د لاس لرلو په الزام د کار نه لری کړي. او د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولینی د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره د خلکو مقدماتي تایید ترلاسه کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د فلسطینیانو د روغتیایي چارو د وزارت مقامات وایي چې د غزې د تړانګې سره د اسرائیلو په سرحدي سیمو کې په نښتو کې دوه تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې کال د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغې فیصلې نه وروستو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژنده په غزې او لویدیځې غاړې کې په تشدد کې تر اوسه پورې 12 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو خلکو نه زیاتې په غزې کې چې هلته فلسطیني مظاهره چیانو د اسرائیلي قواو سره د سرحد په اوږدو کې نښتې هم کړي دي وژل شوي. پرون د ترکیې حکومت 2500 حکومتي مامورین د کار ایسته کړي. او دا په دغه ملک کې د 2014 کال د ناکامې فوځي کودتا نه وروستو د ګڼ شمېر کارکوونکو د کاره د لرې کولو وروستۍ پیښه ده. په هغو کسانو کې چې د یکشنبې په ورځ د کاره لرې شوي دي په هغې کې فوځي صاحب منصبان، عسکر او عالمان شامل دي. په دغو کسانو باندې د ترګرو ډلو سره د اړیکو تور لګول شوی دی. د یکشنبې په ورځ د ترکیې د دفاعي چارو مسؤلې ادارې ته امر وشو چې د دفاع د وزارت په ځای د ولسمشر طیب اردوغان ته د خپلو تحقیقاتو نتایج مخکې کړي. له بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خرطوم ته ورسېد او هلته یې د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر سره کتلي دي. ټاکل شوی چې د خرطوم په ښار کې د ښاغلي اردوغان د دوه ورځني اقامت په وخت کې به هغه د سودان د مامورینو سره د اقتصادي او د نظامي موافقو په شمول 12 موافقې لاسلیک کاندي. ټاکل شوی چې ښاغلی اردوغان به د سودان نه علاوه چاد او تونس ته هم په سفر لاړ شي. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولینی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره د خلکو مقدماتي تایید ترلاسه کړی دی. د روسیې د حکومت دغه مخالف سیاسي مشر د جمهوري ریاست د تایید لپاره د 500 خلکو د لازمی ملاتړ نه زیات د 220 خلکو ملاتړ حاصل کړی دی. د روسیې دغه 120 سیاسي مشر ښاغلی ناولینی ویلي دي چې اوس په خلکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین محبوبیت کم شوی دی. هغه ځان د جمهور ریاست مقام ته سم او حقیقي کاندید وباله. د هغه پلویانو د مسکو او سینټ پیټرسبرګ په شمول د روسیې په نورو یو شمېر ښارونو کې هم غونډې جوړې کړې وې. د روسیې د جمهور ریاست د مقام انتخابات به د 2013 کال د مارچ په میاشت کې پیل شي. د ایران یو لوړدبه مقام ویلی دی چې سعودي عربستان باید په دې پوه شي چې کچره د ایران د توغندیو نه د یمن په جنگ کې استفاده شوې وي نو اوس به کاملا د جنگ نتیجه بل شانتی وي. د ایران د باندن وبخی د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د خارجي پالیسۍ د کمیسیون نطاق حسین نجفی حسینی ویلی دی چې مونږ بیا بیا دا ویلی دي چې د یمن فوز او خلک د ایران ملاتړ کوي. مونږ هم دا سرګنده کړې ده چې مونږ یمنیانو ته کوم توغندی نه دی ورکړی. په یمن کې حوثی یاغیانو د سه شنبې په ورځ یو بالستیک توغندی په سعودي عربستان ورکړی و. مګر د سعودي عربستان د دافع هوا قواوو ویلی دي چې دغه توغندي مخې په کامیابۍ نیولې وه. د مصر پولیس وایي چې د قاهرې د ښار په جنوب کې په یوې کلیسا د جمعې دروازې د حملې په الزام 15 تنه زندانی کړي دي. دغه مقامات ویلی دي چې په نیول شوو کسانو کې 12 مسلمانان او 3 تنه عیسویان دي. په دغه حمله کې 3 تنه عیسویان زخمی شوي دي. د مصر د نفوسو 10% عیسویان دي. دلته په امریکا کې د کرسمس په وخت کې ډیر زیات امریکایان سوداګان کوي او توفی اخلي او بیا خپل دوستان او خپلوان ته د کرسمس پر ورځ ورکوي. د توقع خلاف سکل ډیرو خلکو د اقتصاد د خول لقبل ډیر سوداګان کړي دي. اقتصادي ماهرین وایي دا ځکه چې د مستهلکینو د قدرت خرید په دې زیات شوی وو چې د 2020 کال راهیسې دا اول ځل دی چې په ملک کې د خلکو د بیکارۍ اندازه ډیره کمه شوې ده.
خبرونه مو اوریدل. په موخه د خبرونه لومړی رپورت ته د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د یونان د چارواکو نو وغوښتل په زرګونو هغه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي چې په یونان کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي خپل اصلي هیوادونو ته انتقال کړي. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې رپورت را لېږلی چې ځامن مومندي تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره دا مانی چې تقریبا 6000 سیاسي پناه غوښتونکي د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې اصلي هیواد ته انتقال شوي وو، مګر دغه اداره څرګندوي چې 10000 مهاجر لا تر اوسه د لیسوس، چیوس او ساموس د ټاپوګانو په هغو مرکزونو کې اوسیږي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په دغو مرکزونو کې شرایط ډیر خراب دي. دغه اداره وایي مهاجر باید ډیر زر او په عجله توګه اصلي هیواد ته انتقال شي ځکه چې ژمی پیل شوی دی. د یو این ایچ سی آر نتاقه سیسیل پیولیو وایي وخت جوهر دی. دا وایي ډیر مهاجر به په دغو ټاپوګانو کې د ناکافي سرپناه له کبله کړاو وګالي ځکه چې ژمی هوا ډیره سړه ده. نتاقه سیسیل پیولیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Tension in the reception centers and on the islands have been mounting since the summer when the number of arrivals began rising. In some cases, local authorities have opposed efforts to introduce improvements inside the reception centers.
The vulnerable په دې خوا کله چې د نوو مهاجرو شمیر مخ په زیاتېدو شو په مرکزونو او ټاپوګانو کې تاوتریخوالی زیات شو. په ځینو مواردو کې سیمه ییزه چارواکي د هغو کوښښونو په خلاف دي چې غواړي د نوو راغلو مهاجرو په مرکزونو کې اصلاحات راوستلی شي. یو این ایچ سی آر راپورټ ورکوي د جولای د میاشتې نه راپه دې خوا د یونان ایجین ټاپو ته تقریبا 6000 مهاجر رسیدلی دي. د روان کال د ټولو راغلو مهاجرو 80% سوریایي، عراقي یا افغان مهاجر دي. دغه اداره وایي په 10 مهاجرو کې 4 ماشومان دي. پیولو بیا وایي
You're right pointing out the fact that there is a need for a fair allocation, and we've been calling for a mechanism within the EU to be able to deal with emergency situation and to help states that receive most arrivals, in this particular case with Greece and Italy.
تاسو په حقیقت کې خټه کې ته اشاره وکړه چې د مناسب بیا مشتکېدو لپاره ضرورت دی او موږ په اروپایي اتحاد کې د یو میکانیزم غوښتنه کوو چې د اضطراري حالات غم پرې وخوړلی شي او د هغو هیوادونو سره مرسته وشي چې اکثره مهاجر ورځي. په دغه خاصه مسله کې یونان او ایټالیا راځي. په عین حال کې پیولی وایي یو این ایچ سی آر د یونان د اصلي هیواد د ښارګوټو او ښارونو ښاروالانو ملاتړ ته هرکلی ووایه چې د مهاجرو د اوسېدنې د تقسیم اوقات سره کړی دی. دا وایي هیله لري چې د دغې ادارې هدف به د روان کال تر پای پورې سرته ورسیږي چې 2000 سیاسي پناه غوښتونکي به دغو مرکزونو ته انتقال شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان رپورټ ورکړی چې په جنگ ځپلي یمن کې د کلورا په پیښو کې کمښت راغلی. د امریکا غک خبریال لیزا شلاین د روغتیا د نړیوال سازمان د مرکزی دفتر جنیو نه دا رپورت را لیږلی چې خلیل خان تاسو ته ولولي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 14 میاشتو کې په یمن کې د هغو کسانو شمیر 1 میلیون تر رسیدلی دی چې د کلورا په ناروغۍ اخته شوي وو، او دا هم تاییدوي چې دا په تاریخ کې د دې ساري ناروغۍ د خپرېدو تر ټولو بد جریان دی. په داسې حال کې چې د دې ناروغۍ ګزک په ډیر زیات شمیر کې دی، خو د روغتیا نړیوالې ادارې ویاند طارق جسارک وایي د مړینې شمیر 2,228 دی چې ډیر کم دی. هغه وایي
We are talking about 1 million, but it's really important to understand that this is not 1 million people who are sick today. 99.7% of them.
موږ د 1 million کسانو خبره کوو، خو دلته دا ډیره مهمه ده چې په دې پوه شو چې دلته 1 million کسان دي چې اوس ناروغ دي. نن ورځ 99.1% په حقیقت کې د مرګ بچ سوي دي او د کلورادو ناروغي ورسته روغ رمټ دي. جساره کوي په تیرو درو میاشتو کې په اوس ډول د کلورادو پیښو کچا ډیره زیاته لاندې لیدلې ده، خو هغه د دې خبرداري ورکړی چې خلک باید لا هم بیدار ووسی او د احتیاط څخه کار واخلي. د غوایند وای ټول باید په ګډه کار وکړي چې دا ډاډه کړي چې دغه ناروغي مخنیوي ووسی او پر راتلونکو کې بیا خبره نسی. هغه ول
WHO is still supporting the hydration treatment centers as well continued surveillance detection and treatment.
د روغتیا نړیوال سازمان په وجود کې د اوبو د کمی د درملنې د مرکزونو سره مرسته کوي او د غراز څارنه د ناروغي تشخص او علاج هم کوي. د کلورادو ناروغي د خبرېدو د پیل راسي د دې ډول مرکزونو د جوړولو د لارې موږ زرګونو کسانو ژوند ژغورل دي. دواوی مو ورستوي دي د عامه پوهاوي د پارامو لارښوونې په خلکو کې ویشلي، د روغتیا کارکونکو مو روزلي او د ټولنې سره مو د دې ناروغي د مخنیوي لپاره کار کړی دي. د دې مثبت ارزمنې ورسته هم جساره کوي په یمن کې لا هم د ساري ناروغي او د خبرېدو امکانات هر وخت ته او هر کله بیا خبرېدلی سي. هغه وایي دغه مسله ها وخت نور هم ګرانه او سخته سي کله چې د روغتیا کارکونکو نسی کولای د هیواد ځینې سیمو ته ورسي، او بل خبره ده چې سعودي عربستان د یمن هوایي ډګرونه او بندرونه محاصره کړي دي. هغه زیاتوي له دې وجې هیواد ته د واکسینو دواوو او طبي سامانونه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو دپاره ورته اړتیا سته د واردولو مخه نیولې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان حکومت د ټیورنټ د کرخي پوګدو کې د پاکستانی پوځیانو د سرغړونو په اړه خپل شکایت هغه هیواد او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره شریک کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې اوري.
د ډیورن کرخي پوګدو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د غزن سیم د غزولو موضوع مشرانو جرګه اړ کړه چې د هیواد د امنیتی ځواکونو مسؤلین استجواب کړي. د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک د یک شنبه پورز په دغه استجوابي غونډه کې وویل افغان حکومت د یاد ستونزې د هواري په هدف خپل رسمي اعتراض د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتو د امنیت له شورا سره شریک کړی دی. خغلی برمک وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د ستونزې حل نه، بلکې د ده په خبره اساسي کار په پاکستان کې د ترهګرو د زالو لمنځه وړل دي.
موږ د موجوده ټولو میکانیزمونو لکه د بهرنیو چارو وزارت، سفارت او بلاخره په دوه اړخیزو ناستو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تیرو 15 کلونو او بیلابیلو وختونو کې ترسره شوي، تل دغه موضوع مطرح کړي او د پاکستان له حکومت غوښتل شوي چې د اغزن سیم د غزولو او ودانیو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له سمو دې راهیسې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول پیل کړی او تر اوسه یې دغه سیم په لسګونو کیلومتره ساحه غزولی دی. د پاکستان دغه اقدام د افغان چارواکو او خلکو اندېښنې راپارولې او د پاکستان پر خلاف یې ناستې او غونډې جوړې کړې دي. سربیره پر دې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو توغول بله موضوع ده چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه خبرې کوي. د کورنیو چارو وزیر وویل د روان کال د حمل له میاشتې راهیسې د هیواد پر شپږو سرحدي ولایتونو چې 15 ولسوالۍ او 96 سیمې پکې شاملې دي د پاکستان توغندي توغول شوي دي. ښاغلی برمک وایي په دې موده کې 4,950 ځلې توغندي توغول شوي او په ځینو سرحدي سیمو 8,803 توغندي لګېدلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی چې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقاد کاوه ویل دغه ځواکونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکو مخکې تر دې ویلي چې دغه کار هغه هیواد ته د ترهګرو د مخنیوي په هدف کوي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې ترهګر په دغې پولې دواړو هیوادونو ته اوړي او راوړي. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال د مشرانو جرګې په دغه استجوابیه غونډه کې وویل که څه هم د شته ستونزې د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شوي، خو بیا هم دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي.
ساتری سرحدات امو قوای لازم و تجهیزات لازم
د پولو د ساتلو لپاره دفاع وزارت چې د پراختیا په حال کې دغه امکانات نه لري، دا ادامه لري او موږ هیله من یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مستقیم مذاکرات چې د افغانستان ولسمشر یې په اړه تصمیم لري وکړای شي، دواړه هیوادونه دغه ستونزه په خبرو اترو حل کړي.
د مشرانو جرګې غړی ګلالی اکبری وایي پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه غواړي چې د ډیورن پر کرښه دیوالونه ودروي، حال دا چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف ده. میرمن اکبری وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي چې پاکستان له خپلو دغو غیر قانوني کړنو لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 3.15. امریکا په 2010 کال کې په شمالي کوریا باندې اعظمي فشار راوړل پالیسي مختلفې نتیجې ورکړې دي. خبریال برین پټن په دې باره کې رپورټ را لېږل چې تاسو یې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېر کال د شمالي کوریا اتومي ځواک چې د ملي امنیت د لومړیتوب په سر کې راته پای ته ورسوه. د یونیسکو پوهنتون کې د شمالي کوریا څارونکي جان دلیوري داسې وایي،
د هغه څه په باره کې چې د شمالي کوریا په باره کې بل څه کوي توقعات پیدا کړي وو، او که دی دغه شیان ونه کړي نو په جدي توګه خپل هویت د ګواښ سره مخامخ کوي، دا ورته تاوان رسوي او اهمیت یې کموي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اپریل په میاشت کې په عین ورځ د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ سره په فلوریدا کې په خپل تفریح مرکز مار لاګو کې ټوټه خوړله. په سوریه باندې د توغندیو د حملې امر یې وکړ چې دا تور پرې لګول کېږي چې د ملکیانو په خلاف یې له کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی دی. د جمهور رئیس ټرمپ پلویانو وجه د دې نظامي قوي څرګندول شي ته د دې پیغام استولو چې شي د شمالي کوریا پارونې کمې نه کړي نو امریکا به دا کار وکړي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سمیت راغی چې خپلو متحدینو ته د امریکا په ژمنو باندې بیا ټینګار وکړي، په داسې حال کې چې هغوی ګواښونو ته یې اهمیت ورنه کړ چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړی و. که جنوبي کوریا او جاپان په دفاعي لګښت کې ونډه ونخلي نو عسکر به وباسي. ټرمپ د شمالي کوریا په باره کې د خپلې پالیسۍ یو کلک پلوي پیدا کړ چې هغه د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دی، لیکن جنوبی کوریا چې د محافظه کار جمهور رئیس پارک گوین هی له تور لګونې او پښتون وروسته لیبرال جمهور رئیس مون جینګ این انتخاب کړ چې د مخنیوي کلک پلوي دی، مګر د کوریا په ټاپو وزمه باندې د امریکا د نظامي قوې د استعمال سره سخت مخالف دی. د سی جونګ په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا څارونکي ډیوډ سټروپ داسې وایي،
جمهور رئیس مون ښه څرګنده کړې ده چې دی په دې عقیده دی تر څو پورې چې شمالي کوریا لومړی جنگ پیل کړی نه وي تر هغې پورې به د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د جنگ په انتخاب باندې غور ونه شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د نظامي مداخلې پلویان دلیل راوړي چې دوی د جنگ د مخنیوي طرفدار ځکه دي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ له منځه ولاړ شي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرداری ورکړ چې د دارنګه اقداماتو طرفات به داسې یوه تراژیدي وي د باور وړ به نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن څو ځله په پینګیان کې د مشرانو سره بې له قاعده او شرط نه د خبرو ملاتړ کړی دی، مګر ټرمپ پر لپسې توګه خپل لوړ رتبه ډیپلومات ملامت کړی دی او په هغو اوازو اضافه کړی دی چې وایي ښایي جمهور رئیس د ده په ځای بل څوک مقرر کړي. ټرمپ د دې پر ځای له پارونکو ناندریو نه کار واخیست او خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا به د اور او غضب سره مخامخ شي، او کیم جونګ اون یو راکټ والا یاد کړ چې په انتحاري ماموریت کې دی. پینګ یانګ به د بهر الکاهل په سیمه کې د امریکا ګوام ټاپو ته د قاره پایما توغندې ول توغولونه پر شاشي، مګر دوګ د واټن دوه توغندې د جاپان پر لور و توغول، او د سپتمبر په میاشت کې شپږ اټومي آزمایښتونه وکړل. امریکا او متحدین په ملګرو ملتونو کې چین او روسیا قانع کړل چې داسې بین المللي بندیزونو ملاتړ وکړي چې شمالي کوریا د ډبرو سکرو او منرالونو له صادراتو بند کړي، او درېیمه برخه د تیلو واردات هم کم کړي. شمالي کوریا د نومبر په میاشت کې د توغندیو د قوي آزمایښت نه وروسته اعلان وکړ چې خپل هدفونو ته ورسید، یعنی دا چې قاره پایما توغندې جوړ کړ. ډیر کم شمیر کسان په دې نږدې وخت کې د ډیپلوماتیک بری توقع لري، مګر که شمالي کوریا په جنوبي کوریا کې د المپیک په لوبو کې ګډون وکړي نو کیدای شي چې په پاراونو کې ځنډ راشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت په دغه ملک کې د داعش جنګیالو د پراخ حضور په اړه د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زبیر کابلوف روسي څرګندونې رد کړې دي، او دا یې د نوموړي شخصي نظر بللی. پام وکړئ د ازادۍ رادیو دی رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل سوی او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوب د څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا لس زره داعش جنګیالي فعالیت لري.
د داعش جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. کچېرې د اولې ورځې نه د داعش ظهور نه تر اوسه پر حساب کې نو ممکن تعداد به همدغه شپږ وزره کسان و، خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شو، ټپي شوه یا ونیول شوه. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې څه زمیر کابلوف ویلي دي دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریا نیوستي خبري اژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس زره داعش جنګیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنګیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیه اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کابلوف ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څیر داعش جنګیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسیده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمیر غړي وای روسیه د خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګند کړي. د دغه کمیسون غړي وګمې ساپي ازادي رادیو سره په خبرو کې د روسیې اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د داعش په لمنځه وړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
شریکه باندې د مخالفینو د منځه وړلو په هغه داعش کې هغه طالب دی او هغه د مخدره موادو لویه مافیا ده، کولای شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کولای شي خپل اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف دا هم ویلي چې له ناټو نه یې د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته وسلې لېږدوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیه له فضا نه د عکس او ویډیو اخیستلو پرمختللې سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغو ادعاو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ملي تاریخ میوزیم په پخوانی امریکا کې د مذهب په رول باندې رڼا اچوي. د امریکا غک خبریالی نیکولتا الک په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
د امریکا په جوړښت او پرمختګ کې د مذهب رول په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د تاریخ په ملي موزیم کې د نندارتون زړه دی. دغه نندارتون به د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې دوام کوي، له هغې دورې نه چې امریکا تر استعمار لاندې وه تر 1840 کال پورې مذهبي تنوع، ازادي او دې پسې لټون روان. د امریکا مذهبي تاریخ په 1840 کې هغه وخت پیل شو چې مهاجر په ماساچوسټ کې میشته شولو. مذهبي ځورونه د دې سبب شوله چې زائرین د نوې نړۍ په تکل اروپا تر کړه، مګر نورې ډلې په 18مه پیړۍ کې راغلې چې په 16 کې د خپلو عقایدو پیروي کول غوښتل. د امریکا د ملي تاریخ د ملي موزیم متصدی پیټر ماسیو وای
The religious traditions brought to the place that would become the United States in the 17th century were much more diverse than people generally think. There was of course a very large
مذهبي انانی په ولسمه پیړۍ کې په داسې ځای کې راوښول چې ورسته به د امریکا متحده ایالات شلو. له هغه څنګه ذات متنوع شو چې په عمومي ډول فکر کېده. دلته ګڼ شمیر پروتستانتانو چې له انګلستان او هالند نه راغلي وو، مګر په عین وخت کې کاتولیکان مریلند ته رارسېدلي وو. د استعمار په وخت کې په امریکا کې د بومي امریکایانو بیلابیل عقاید مروج او پیروي کېدله. افریقایي غلامان چې په 18مه پیړۍ کې دلته په زور راوستل شولو، دوی د اسلام په ګډون له خپلو مذهبونو سره راغلل. Peter Mansu Biawai.
The domination of each tradition depended on the region, and so communities would settle, other members of that same community would follow them.
The hari anani tasalut de simi pore alalari tolene ba mishtishi aw de ani tolene ghriba dui taqib khri. د موزیم متصدی وای اکثر وخت کوشش کوي چې ورته ټولنې پیدا کړي، نو دا به یې ټوټه ټوټه کړي او نوې ساحې به ځان ته پیدا کړي. پیټر مانسیو بیا وای
This sense that different communities would find different footholds in America in which to live. But over time, the need for these communities
was da se asas maujood jo tolene ba pa America ke zanta bilabil zaino paida kare magar da waqt tere do sara da go tolone ta de zarurat paida sho che gad jwand wakri aw da doi tanawud yow dawl mazhabi azadai le para zarurat paida ka har cha ta haq war ke che pa azada to ga da khpul aqaido pairavi wakri مانسیو وای به هم د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمن درس او جنجالونه پیدا کیږي او په نتیجه کې اساسي قانون مذهبي ازادي ژغوري. د موزم متصدی مانسیو بیا وای
ستیت لیول there's continued conflict and agitation for more religious freedom. So even as the federal
ایالتي سطح د ذات مذهبي ازادۍ لپاره دوامدار جنجالونه او پارونه وي، ځکه نو حتی د امریکا فدرالي حکومت پریکړه وکړه په فدرالي سطح به د ټول هیواد لپاره رسمي کلیسا نه وي او ځانګړي ایالتونه باید رسمي کلیسا ولري. مګر د مذهبي ازادۍ مفکوره د اساسي قانون په لومړۍ زمینه کې درج ده او اخستل کېدلې نشي. پیټر مانسیو بیاوای
It took another 50 years before across the country religious freedom was the law.
مخکې له دې نه چې په ټول هیواد کې مذهبي ازادۍ د قانون په حیث ومنل شي 50 نور کلونه ونیول. له دې نه وروسته مذهبي اقلیتي ډلې د اکثریت کلیساو سره یو شان حقوق لرل. د موزیم متصدی پیټر مانسیو بیاوای
Every generation of Americans has to ask this question of what religious freedom means to each of us.
د امریکا هر نسل دا پوښتنه کوي زمون له هر یو لپاره مذهبي ازادي څه معنا لري او خامخا په امریکا کې نوی مذهبي ټولنې جوړیږي او بیا هم دا پوښتنه کوي.
د امریکا آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دویمه برخه هم اوریده. که تاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې وي نو تاسو کولی شئ چې په www.pashtovoa.com باندې واوري. اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خپرونه به په یو څو ثانیو کې پیل شي.